ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي او لنډو چپو سلی رښتا اوریدل شي. د نیم سات خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت سره یو شمیر کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی چې ژوند په سختۍ تیروي.
اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده.
د اورزګان بزګر د اورښتونو کمښت ډیر اندېښمن دي.
کښتونه مې کرلې دي، وزه دامن مې روبه ده چې په مشکل دي. وروره
د وچکالۍ د عواملو په اړه مو د چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
خو موږ طبیعي فرض درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه.
پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده او په څه ډول یې مخنیوی کېدای شي؟
دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي او د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په ښاري ټاکسي موټرونو کې سفر کوي غواړي چې دوی دې موټرو په ډکو یا ټول بخسونو کې نه کینوي، ځکه ډېرې په تکلیف کېږي.
کله نارینه غواړي چې ور وخیږي، بیا ښځې ته وایي چې تک شته صدقې ته واوړه، دلته نارینه کښېني.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکل په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 28 میلیون زیات ښودلی، یا ویلي دي چې په پام کې لري نږدې 30 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په عین حال کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي په افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده، د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
درې اولادونه لرم، له مجبوریا سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانیو ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین سرې مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زه یم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلسوتون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلی کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو، خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختي پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي، سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویبپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي، ملګري ملتونو او شریکانې سکل افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. خاغلی ال اکبروف ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیا په 13% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغشان د خلکو نږدې 15% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګي پورته تر پهنتونه د جنو پزدا کړو هم بندیز لګولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد مرستيال او د بشري مرستو همغږي کونکي رامیز الکبروف ویلي سر لدی چې ملګری ملتونه په دیاله د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خوشینۍ سره چې تر دې دمه د جنو د زده کړو په برخه کې هڅونکي یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګر سکل دې ته اندېښمن دي چې که زیات اورښتونه ونه شي کرنه او مالداري به لا ډېر زیانمنه شي. لکه د ډېرو نورو ولایتونو په څیر د اورزګان ولایت د ډېری اوسیدونکو اقتصاد هم پر همدې سکتور چې د وروستیو کلونو وچکالي ډېر ځپلی ولاړ دی. نور حالې په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. دا خلګوای ټول عاید له کرنې او مالداری څخه دی، خوای کو بنوي نو د دې کرنې او مالداری هم ورسره لمنځځي. د اورزګان ولایت وسیدونکو غلام رسول دولس جریبه ځمکه لري او پالنې د خپل څلور نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشت نه دی او د ټول سترګې د دغه دولس جریبه ځمکې حاصل ته دی او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې وبه تر نیمایي زیاتې کمی سوي او ورښتونه نسته، او په خبرې کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو وی رسته چې شنه غنمبې په ځمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر سره پنجه شنه کې وا د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ رې ورته موږ دغه دا شنه کښتو ته وسه موږ ورخته چې دا به نه ورسېږي. ولې اوبه اوس په روز کې یو والا اوبه نسته په دغه ضرورت کې چ په خوا به زر زیرو د ستوک پر ټاینوس دی بډاکو سر په سره کې د لوبډ سره مخامخ تینې چې نه اوس وروره خلک ګرد ستړي دی وروره نه چاته مې پیدا کړي چې سره یو قرض نه واخی. نو ګرد خلک مخلوق ګرد هغه ستړي زر بازار دی یو سړی هم داس نه ست چې وروره د یو کار برابرۍ د نور ورسې یو شی زین واخی یا په قرض یا په رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او د هم د وبو کمښت او د ورښتونو نشټوالي د نورو بزګرانو او خلکو په سیر خپل راتلونکي ته زیات اندیشمن کړی دی.
اوس مش خلک خور غره د غریب کار خلک دی ادم ځکه دلار یو د مالداری د مالداری خون پر د کش ولاړ د نو چې کشته ما بین ولاړ مالداری هم د ما بین غون کله ده نو خلک د سند سره مخ جوړ نو د ولور سره خور سره په سل کې مخ نو چا جوړ منوريوال ته ور مرسته چا لري ور ارشته لاس وګروان جنو.
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو ترڅنګ د نړیوالو څخه د عجل مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د وبو خاوندان سي.
بزګر یم کښتنه مې کړلې دي وزه یادم موږ وبد اچ په مشکل دي وروره چې وزه یادم موږ په وار لګو. نو د وبو د خواته ډیر دغه مشکل دی نو دا غوښتنه ده چې وروره یو بند مشته جوړ شي یو دغه د وبو غم وخوري او کله نه نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مبارک د وچکلی د عمله سره موږ که خونه دا چې پازاوی برمی مل کار نه کوي وروره خو د برمو د خواته لا ډیر مشکل دی نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونخوري نو برام مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شي دغه یو کش مې دی چې هغه وچینو بلان موږ کار خلاص.
په تیر ژمي کې د واوري او بارانونو د کمښت لامل سش کال د اوبو سرچینې کمی سوي دي. د دې ولایت خلک وایي که سش کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د وچکالۍ په اړه د اورزګان د یو شمیر بزګرو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي. اوچا ویلي د لسیزو جګړو او پرله پسې طبیعي پیښو د افغانانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. څوارلس سوه یوم کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د معمول خلاف ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې ډیر درانه مالیه او ځاني زیانونه واړول. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده او تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي، په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ځمکې د تل د اوبو زیرمې ټیټې کړي دي. پا په دې اړه مې د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدخخ سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اکثر سیمو کې ناڅاپه سیلابونه راووتل، آیا علت یې اقلیمي بدلون دی که بل څه؟
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نورې سر د طبي حوادثو یا طبي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوانه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او بوخ بلا لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا شوسه یو خو نفوس زیات سورستر ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو، دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکه جوړه کړې. نو دا د سیلاب سیلابونه راوځي او اوسه تلفات زیاتیږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته نوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. نو اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا مصنوعي علته او طبیعي علته هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولي مدخخو.
که ماشوم واکسین کړي، ګزانې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
تیرونی په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزڼ ضد ناروغۍ د واکسینو کمپاین ترسره شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته واکسین په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې، او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. تر اوسه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې شته. تیر 2022 کال په افغانستان کې یوازې دوه پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې په پاکستان کې په دې کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او مخنیوی یې په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې ده. ښاغلی کمال شاه، د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په اړه وایي؟
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان د ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا د ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 5 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د وجهي صندوق یونیسف د امپولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه د ښاغلي کمال شاه په خبره میندې او پلرونه باید خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، ځکه د ده په خبره دا یوه نا علاج ناروغي ده او ماشوم د تل لپاره فلج کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په خاري ټکسي موټرونو کې سفر کوي له ټکسي چلوونکو غواړي چې په ډکیو یا شاته ټول بخصونو کې د نکینوي، ځکه د دوی په وینا د سفر په وخت ډېرې زورول کېږي. په موټرو کې ډکې د اضافي توکو او بکسونو د ایښودلو لپاره دي، نه د انسانانو د کینولو. دوی همدارنګه وایي که په ډکیو کې انسانان له یوه ځایه بل ځای ته لېږدول کېږي نو ولې یوازې ښځې نه نارینه؟
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي، خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د شاري ټکسونو په سیټونو کې. شزی د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو شزو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه شوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپل لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پر لپسې به هره ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز وو د ټکسي په ډکې کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپارې پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولې ده.
خالي ټکسي ښځه وخیژي په سیټ کې کښېني، د ځای ځای را خپل منزل رسېدلې نه، په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وخیژي بیا ښځې ته وایي چې تک شته څه دکۍ ته واوړه دلته نارینه کښېني، او بیا موټر ودرېږي ښځه راته کېږي زه خپله دغسې کړې مې جرا تاسه یم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمیر میرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډیرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښیږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانی د ښوونځي استادانی او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټي وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتی دی.
ډیری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دې ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سیله سی ورکوي، او پخوا وخت کې هم تللې په تېر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي، او داسې دی له سیله سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي، او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. هغه درته وایي چې زه له سی در کوم، که وړی مې ویسه که نه مې وړی په ډکۍ کې ځمه. په دا خاطر باندې موږ په سیټ کې نه وړو، په ډکۍ کې وړو چې په سیټ کې هم ځي شلۍ ورکوي. داسې ښځې ستا بیا شلۍ نه ورکوي، له سی ورکوي په ډکۍ کې ځي. دا داسې دی چې په ډکۍ له سی کرا دی، د سیټ بیا شلۍ کرا دی. بل نارینه خو بیا د ویښ سره نه کښېني، مجبوره چې ښځه په ډکۍ کښېنه، نارینه په سیټ کې کښېنه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوایی د موټر په ډکۍ کې د میرمنو سفر اوس په کندهار کې یو کلتور ګرځېدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د حل لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لاره ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ، خو تر څو ونوی فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سپل. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسی د ټکسي په ډکیو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټکسي چلوونکي پرې نږدي چې ښځې په ډکیو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکیو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل سوه چې ښځې په ډکیو کې کښېنوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
او اوس به هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
د ازادي رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړورو وسه. زما دغه هیله ده چې دلته د ازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو د سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې د زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم د خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنه شته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله خواهش دی چې د زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلی دی ورسیږي. ورور کده زما یو پیغام ورسوي تر یو ځای پورې. موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې دي شروع دي. بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسیږي. که پر مسجدانو یمې د خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځای ورسېږي. دا ویل دا مسیح زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بل دی، دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري، پاخه ځایونه لري، وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځای ورسوي.
بله السلام علیکم. زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان پې چې کوي سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خریری. هغه ژاره هلک سر وخری، ماما مایخ کېږي، ماما مایخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکل لرے دغرا گرگورے سے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوانا سپلے میں پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکے لزرمی ساوے زگر غیراؤکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سر یم
اوس په سندرو اوس پکړم خرڅه تورې ګورګ